افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجلده. السلام علیکم. په خبري راپورونو کې اوري چې د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وایي په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې ټوله مشري د افغانانو په لاس کې وي. پایل خبرونو کې ژل فریبا ظاهر نه اوري.
د روزګان چارواکو په ګیزه ولسوالۍ کې د څلوېښتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي هغه شلته نه برید کوونکي چې د دې هېواد پر یوې سرحدي پوستې یې برید کړی د افغانستان څخه ورغلی دی، او ایران په فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیم او ګازو ورګډېدل پیل کړل. بشپړ خبرونه واوري. د روزګان چارواکي په ګیزه ولسوالۍ کې د څلوېښتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د روزګان د والیوان زرګي عبادي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان تیر ماښام د ګیزه په شمال کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې وژل شوی دي. ښاغلی عبادي وایي چې دغه وسلوالو پر امنیتي پوستو د برید نیت درلود.
د ګیزه په شمال خواته یو سیند دی، د کښتۍ په واسطه راغلی و چې یو تهاجمي حمله په زمنګ په پوستو باندې انجام کی. نو په نتیجه کې زمنګ وسواو یو قطه، البته خارجي همکاران د دوی په واسطه د هوایی بریډ تر لاندې راغله. 50 کسان شاوخوا لسې، البته تر 5 او نورې باقي ماندې وژل شوي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغې ډلې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په ګیزاب کې ډله ییز بریدونه پیل کړي دي. له روزګان څخه په یوه بل خبر کې راغلی چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې د یوه توغندي د چاودنې له کبله یو ماشوم وژل شوی او درې نور ماشومان ټپیان دي. د روزګان د ولیویان ازادي راډیو ته وویل چې دا مرمۍ په یوه کور کې وه او د ماشومانو د لوبې پر مهال پرې چاودلې ده. په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. د بلخ د چاربولاک ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د چاربولاک ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ درې ډلیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې سمونیار کلام الدین وژل شوی او درې پولیس ټپیان دي. د ښاغلي عادل شاه په خبره په دې بریدونو کې لس طالبان هم وژل شوی دي. چاربولاک د مزار شریف په 40 کیلومتره کې موقعیت لري او د بلخ یو له ناامنو ولسوالۍ څخه ده. بلخ د بغلان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د کابل د یو په هانتون د استاد د وژل کېدو خبر ورکوي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن رسنۍ ته په واسطول سوی پیغام کې ویلي چې عزیز احمد پنشيري کندوز ته پلارې و چې تیر ورځ د مرکزی بغلان په همت خیل سیمه کې د طالبانو له لوري وژل شوی دی. ښاغلی بشارت وایي چې پنشيري د کابل د یو په هانتون استاد او خود په هانتون نوم نه دی شدلی. د ولسوالۍ پولیسو دغه استاد مړی یو روغتون ته انتقال کړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي هغه شلته نه برید کوونکي چې د دې هېواد پر یوې سرحدي پوستې یې برید کړی د افغانستان د کندوز ولایت له قلای زال ولسوالۍ څخه ورغلی دي. د دې هېواد د ملي امنیت کمیټې دا خبره کړې ده. تاجک چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د تاجکستان او ازبکستان پر پوله پر یوې سرحدي پوستې په برید کې یو سرحدي ساتونکی او یو پولیس افسر وژل دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټه زیاتوي چې په متقابلو ډزو کې 15 مخ پټ برید کوونکي وژل شوي او 15 نور یې ژوندي نیول شوي دي. د دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت په راپور کې راغلی چې د بریدګری ډلې څلور موټر هم له منځه وړل شوي دي. تر اوسه د افغانستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران په فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیم او ګاز ورګډېدل پیل کړل. سیمه ییز رسنیو دا راپور ورکړی دی. دا د 2015 کال اټومي تړون له ژمنو څخه د تهران یو بل شاتګ شي. د ایران دولتي تلویزیون نن وویل چې د نړیوال اټومي انرژي د څارونکو په حضور کې ایران دا کار پیل کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې یو ویان ویلی چې د دې ادارې څارونکي په ایران کې دی او هغوی به له هر پرمختګ راپور ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني تر دې یوه ورځ دمخه ویلي و چې په 1024 سنترفیژونو کې به د یورانیم او ګاز ورګډېدل پیل سي. دا هغه تر مځکې لاندې تاسیسات دي چې د اټومي تړون له مخې د یورانیمو د بډاینې چارې پکښې منع سوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران دا اقدام پر ناسم لوري یو لوی ګام بولي او زیاتوي چې پر ایران به یې فشارونه تر هغو دوام کوي چې هغه واد خپل بې ثباته کوونکی چلند ختموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هغه څه پاړه اندیښنه ښودلې چې د چین په شینجن سیمه کې د اویغور فعالانو او د حکومت په توقیف ځایونو کې د ساتل سوو کسانو د کورنۍ غړو سره ځورونه بلله ده. مایک پامپیو د نومبر پر 15 په ویلې مې کې ویلي چې واشنگټن د هغو غړو راپورونه لکبل خوښینه دي چې پکې راغلي د چین حکومت د اویغور مسلمانو فعالانو او په شینجن ایالت کې په توقیف کې د ساتل سوو کسانو د کورنۍ غړي ځورول دي او بندي کړی دي. دغه کسان چې یا دو حکومتي توقيف ځایونو پاره خپل کیسې په عامه لخلکو سره شریک کړي. په یلا مې کې راغلي ځینې زورونی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو سره ترلی دو سمدستي ورسته سوي دي. یلا مې وای د هغه اویغورانو زړورتیا چې خپل کیسې کوي د مذهبي ازادۍ او د بشري حقوقو څخه د چین د حکومت سرغړونو د منډلو لپاره مهم دي. د ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په اگست میاشت کې وویل شاوخوا 1 میلیون اویغور او نور مسلمانان په هغه توقيف ځایونو کې چې د توندلاري ضد مرکزونه بلل سوي دي ساتل کېږي. او د ایران په مرکه په هرمزګان ولایت کې نن نیو زورور زلزلہ شوی ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې زلزلې شدت 15.4 درجه و تر اوسه د ځانې او مالی زیان په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د خبرونو پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې شوی. د دولت یو وزیر وای په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې ټول مشري د افغانانو په لاس کې وي.
اگر دولت تامین نشه سوله پایدار نمیشه. ما خود ما باید رهبری ردهی راستا داشته باشیم، در غیر از اون ممکن است.
نن د جګړو له کبله د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
روغتیا مې ولا چې دا ولو اختر راځم ده دغه حالات دغه جنگو
په درقت کې دی وجل سی وز د کون کې پلار مو په یو راپور کې ژغولی.
او دغه سیم تکړه شاګرد وو چې د نورو شاګردان استادون پاته سوی دي.
په بهرنۍ موضوعات کوري چې شاوخوا شلو وسلوولو تیر شپه د تاجکستان او ازبکستان پر یو سرحدي پوسته حمله کړې. د تاجکستان چارواکي وایي چې وسلوول له افغانستان څخه ور اوښتي وو. د بشری حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وای په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې ټول مشري د افغانانو په لاس کې وي. سیمه سمر وای د هله بي زائد چې افغانستان ته به نور هیوادونه سوله راولي. امید ظاهر مل او نور جزئیات.
که څه هم په دې روسیو کې په نړیواله کچه د افغانستان د سولې د درول شوی او خبرو د بیا پایل غوښتنه شوی، خو د افغان حکومت یو لوړپوړی چارواکی وایي د سولې روانې هلې ځلې به هغه مهال بریالۍ وي چې ټول واکې له افغانانو سره وي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیرې سیما سمر چې نن یې په کابل کې د سولې او ټولنیز عدالت تر نوم لاندې غونډې ته خبرې کولې وویل سوله یوازې د جګړې پای نه دی، بلکه یو ټول ګډونه سوله په عدالت او مساواتو پورې تړلې ده.
کوم چې رینن له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړو، مګر کچېرې خو حکومت ولې پیوړی نشي او عدالت پلی نشي، دا سوله تل پاتې نه ده. خو کوم فکر وکړو چې دا ډول سوله به موږ ته امریکایان، روسان یا هم چینایان او نور راولي، تر دې باید د سولې مدیریت ولرو. که وی نه لرو، دا ډول سوله نشي راتلی.
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وشي. د افغانستان د سولې کور په نوم لیو شمیر مدني ټولنو جوړ بنسټ هم وایي د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو د غوښتنو پر بنسټ ولاړ وي. د دې بنسټ یو غړي رحیم جامی د چهارشنبه پورس په دې اړه یوې غونډې ته وویل د سولې په اړه روان ګونګ بحثونه باید روښانه شي.
ما نمیدانیم که امریکا با
موږ نه پوهیږو چې امریکا د کومې لارې غواړي افغانستان ته سوله راشي، ځکه په یو ټویټ سره د 9 یا 10 میاشتو هلې ځلې وځنډې دي. د دې ترخوا د سیمې او ګاونډیو هیوادونو لخوا د بین الافغاني خبرو تر نوم لاندې جلا جلا غونډې جوړیږي، مګر لا هم نه ده روښانه چې د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییز اجماع څه ډول ده.
د افغانانو په مالکیت او مدیریت د سولې په خبرو ټینګار داسې مهال کېږي چې د افغانستان حکومت په دې اړه یوه اومادیزه طرحه جوړه کړې ده. خو د دې طرحې په اړه د حکومت دننه نظریات دوه ډوله دي. اجرائیه رئیس عبدالله د فرانسې خبری اژانس سره خبرو کې د سولې پاړه د ولسمشر محمد اشرف غنی طرحه خیالي بللی، خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیا د خغلی عبدالله د څرګندونو په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا طرحه د سولې د راتلو لپاره څرګند اهداف لري. خغلی صدیقی دا هم لیکي چې دا طرحه د بیمانا جګړې د پای ته رسولو په هدف د ولسمشر غنی د تیرو 15 کلونو پرله پسې کار او ملي اجماع پایله ده.
ومردل چې د دولت یو وزیر وای په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې مشرې د افغانانو په لاس کې وي. وسله والو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخه مخابرو انکار کړی دی، خو په افغانستان کې حملې روانې دي. د تخار په درقد ولسوالۍ کې د تېرې شنبې د ورځې د ماین چاودنې په پیښه کې څو کم عمر زده کوونکي وژل سوي دي. په دې راپور کې مو د یو زده کوونکي له پلار سره خبرې کړي او د ځینو نورو نظرونه هم د دې پیښې په اړه راخیستل سوي دي. نوریاس نوري اوروي.
یولس کلن نصرت الله غوښتل چې زده کړې وکړي او خلکو ته خدمت وکړي، خو د ماین چاودنې ټولې هیلې له خاورو سره یو کړې. هغه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د تحریک کلي یوه لومړني ښوونځي ته په لاره له خپلو لږ تر لږه څلورو کم عمر زده کوونکو سره ووژل شو. د تېرې شنبې د ورځې په دې پیښه کې د هغه اته کلن ورور محب الله هم ټپي شو. پلار طاهر قلاتوال د سیمې ملا دی. هغه د کندوز له حوزوي روغتون څخه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې د ژوند تر ټولو لوی غم و. هغه وویل سهار مهال اته بجې وې چې خبر شو او سمدستي د پیښې ځای ته ور ودانګل. قلاتوال زیاته کړه،
خلکو باندې ډېره لویه غمیزه ونه چې خلک په ځان نه پوهېدله چې زخمي پورته کړي، شهید پورته کړي. دا خلک دوني په لوی غم کې وو، په دوني دهشت کې وو، په دوني
او په شادت باندې زه پر ځای رسیدلی وو. قلاتوال ویل زوی غوښتل چې د علم د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته خدمت وکړي.
او دغه شم تکړه شاګرد وو چې د نورو شاګردانو استادم پته سوی دی. د جان شهید چې نور شاګردان ته به درس ورکوي نه ځان ترې هدف لري ورسوم. دا ارزو ولا چې بیا زه وسنت خدمت وکم ولست خدمت وکم.
د ابوذر غفاري لومړنی ښوونځی شاوخوا درې سوه زده کوونکي لري چې شلې نجونې زده کوونکي دي. رحیم الله قاسمي د درقد ولسوالۍ د ښوونې آمر دی. هغه له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل دغه خبر په اورېدو ډېر غمجن شوی و.
نه پوهېدم چې څه ډول عکس العمل وشیم او څه وکړم. موږ څه کولی شو؟ دغه محال دی، باید ورسره ژوند وکړو.
د قاسمی په وینا زده کوونکو د اتو او څوارلسو کلونو تر منځ عمر درلود. په لومړنیو راپورونو کې د درقد د ښوونځي د لږ تر لږه نهو زده کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. قاسمي زیاته کړه د درقد ولسوالۍ د طاهري کلی د طالبانو په کنټرول کې دی. هغه وویل وسله والو ماین د ښوونځي په شاوخوا 500 متری کې ایښی و چې افغان امنیتي ځواکونه چې په درقد کې پر تصفیوي عملیاتو بوختو په نښه کړي، خو طالبانو په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل چې ناامنی او جنگ په افغانستان کې د زده کړې په وړاندې ستر خنډ دی.
ناامنی سبب میشه کې شاګرد مو کشته شوه، زخمی شوه.
ناامنی د چیز موږ د زده کوونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو سبب کېږي. موږ د یو ښوونځي د رغولو لپاره لګښتونه له نړیوالو تمویلونکو په سل مشکلاتو ترلاسه کوو، خو ښوونځي مو وجاړیږي او د ماشومانو لپاره د زده کړې فضا هم ناامنه کېږي.
نزهت د جګړې له ټولو اړخونو غواړي چې د زده کړې محسوسو ته له زیان رسولو ډډه وکړي. د درقد پیښې په وړاندې ډېر غبرګونونه ښکاره شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په یوه اعلامیه کې دغه پیښه په کلکه وغندله او هغه یې وحشیانه او غیر انساني عملیات کړ. په اعلامیه کې ویل شوي ولسمشر ټینګار وکړ چې طالبان په دا ډول وحشیانه حملو سره نشي کولی زموږ د خلکو په تېره بیا د راتلونکي نسل هوډ او اراده د علم او پوهې د ترلاسه کولو او د هېواد د پرمختیا او هوساینې لپاره کمزوري کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپله ټویټر پاڼه کې دغه مرګونې پیښه غندلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم خپله اندېښنه څرګنده کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې د ماشومانو وژل او ټپي کول په وسله والو نښتو کې جدي سرغړونه ده. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په 2013 کال 192 حملې پر ښوونځیو او د ښوونځیو پر کارکوونکو شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د کونړ ځینې قومي مشران او د ولایتي شورا غړي وایي کلونه کېږي چې پاکستان د کونړ پر خاوره توپچی بریدونه کوي او خاورې لاندې کوي. دوی انتقاد کوي چې تر اوسه نړیوالې ټولنې اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان بیا په نړۍ ولسوالۍ کې د وروستۍ وسلولې نښتې ملامتي پر افغان لوري اچوي چې لومړی دوی جګړه پیل کړې ده. د پاکستان حکومت په ویلامه کې ویلي چې د افغانستان ځواکونو د کرښې په بله غاړه کې په خپلو حملو سره ملکیان وژلي دي. افغانستان دغه ادارت کړي او وایي چې په کونړ کې په وروستۍ شخړې کې درې مېرمنې وژل سوي او د یوه ماشوم په ګډون تن نور اټاپین سی وی دی. روح الله انوری او پدیړه نور جزئیات.
د کونړ قومي مشران او دینی عالمانو یې کلونه وشول چې پاکستانی ځواکونه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي. د ولایتي شورا غړی حاجی جمال الدین سیار او قومي مشر عبداللطیف وایي
چې دا ګوري چې پاکستان په کراتو کراتو باندې موږ په خاوره تاروس کوي، زموږ ماشومان او زنانه وژني، زموږ ځنګلونه کې ګولۍ لګي، هغه اور واغسته، ماری په تباه او برباد شو، زموږ د خاورې نه دفاع نشي کولای، زموږ د ولسون نه دفاع نشي کولای، دغه ستړونه زموږ په کار نه دي.
توپونه اشتل کیږي، کورونه ورانیږي، درې خالی شوې، کورونه نه خلک را پاتول، خو تر دې وخته پورې هغه چې زموږ سره متحد دي او تعهد را سکړ په وطن کې پراته دي، فقط زما مرګ ته تیار دي.
د کونړ ولایتي شورا او قومي مشران په داسې حال کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو، د کونړ پر خاوره د توپچی بریدونو او دلته افغان ځواکونو سره د جګړو کولو په اړه شکایت کوي چې د تیرې اونۍ د یک شنبې ورځې په مازیګر د ګاونډي هیواد ملیشو د ناړۍ ولسوالۍ دوکلام ساحه کې پوسته جوړوله چې د ولس او د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره له مخ کېدو او جګړې وروسته په شا شوي، خو اوس هم په سیمه کې دواړو خواوو یو بل ته سنګرونه نیولي.
نن د جګړو له کبله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي نړیواله ورځ ده. که څم په افغانستان کې دغه ورځ په رسمي ډول نه لمانځل سوي، خو د دې هیواد چاپیریال ورځ تر بلې د جګړو له کبله د ککړېدو په حال کې ده. اکرام الله اکرام د کابل یو روغتون ته تللی او د یوه داسې ناروغ سره خبرې کړي چې رواني جګړې پر تنفسي ناروغۍ تاثیر کړی دی.
ما ته دا مرض په لوی اختر کې سره رسېدلی.
شپېته کلن شیرین ګل چې په شدیدی تنفسي ناروغۍ اخته دی فکر کوي ناروغي په افغانستان کې د روانې جګړې لامل ده. د لوګر ولایت د پولي عالم د اوسیدونکو وای نږدې یو کال وړاندې ورته هغه مهال د سینې ناروغي پیدا شو چې په سیمه کې جګړو زور واخیست. شیرین ګل له تیرو 15 ورځو د کابل د انتانی روغتون په یو وارډ کې بستر دی. د ناروغانو دا بسترخونه که څه هم ګرمه ده، خو شیرین ګل له یخنۍ ریږ دی او په سختۍ سا اخلي.
ټول بارته د انسان په ژوند به څنګه تاثیر نه کوي. ته اوس مخلوف ته ګوره، زه اوس نسل پیدا کیږي د چا لاس کمی، د چا ګوتې نه، د چا سترګې یوه غټه یوه وړه، دا خو تاثیرات نو په روغتیا مې والله چې دا لوی اختر راځي همدا دغه حالات دغه جنگو تاثیر.
شیرین ګل په افغانستان کې د روان جګړې یوازینې بیلګه نه ده، بلکې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جنگ جګړو له امله زیات شمیر خلک روحي او فزیکی زیانمن شوي دي او له همدې امله په دوهم ځل د جګړو قرباني کیږي. د وسلوالو مخالفینو انتحاري حملې او د بهرنیو او افغان ځواکونو هوایي بمبارونه هغه څه دي چې د دې هیواد هوا او چاپیریالي باروتي کړي دي. د ننګرهار د پچیراګام په توره بوړه کې په 2001 میلادي کال کې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن پر ضد د امریکایي حملو تاثیرات لا هم د سیمې پر خلکو پاتې دي. د سیمې اوسیدونکو وړاندې ویلي وو چې د تورې بوړې او خواو شاکلیو په انسانانو او کورنیو څارویو کې د جنیتیکي بدلونونو سربیره په کرنیزو حاصلاتو کې هم د پخوا په پرتله د پام وړ کمواله راغلی چې یو شمیر روغتیایي ماهرین لامل په بریدونو کې د خطرناکو وسلو استعمال ګڼي. خو کچیرې د افغانستان په روانه جګړه کې خطرناکې وسلې استعمال شوې وي، نو د جګړې ښکېلو اړخونو به په دې کار سره د حق د نړیوالې محکمې هغه مقررات چې په 1999 او 1908 میلادي کال کې تصویب شوي وو چې له مخې هیڅ ځواک اجازه نه لري په هیڅ یو جنگ کې زهرجنې وسلې استعمال کړي تر پخو لاندې کړي وي. که څه هم د افغانستان روغتیایي چارواکو په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د کابل د انتانی روغتون متخصص ډاکټر فرید الله عمر وایي په یو شمېر ناروغانو کې داسې پیښې لیدلې چې ریښه یې روانې جګړې ته رسیږي.
نو بیا چې کله دغه نه د تاریخچه څیړو، نو دوی په هغه ځای کې ژوند کړی چې هغلته مختلف بمبارۍ شوې دي چې دا خپل بمونه په خپل ترکیب کې مختلف کیمیاوي مواد لري او د دې ترڅنګ دا باعث دی شوې چې د هغې په هغې باندې اثر کړی په دې مور باندې او بل آخره داسې یو نیمګړی ماشوم دنیا ته راوړي.
د دې ترڅنګ د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د افغانستان روان جنگ د نورو ورانیو ترڅنګ د دې هیواد چاپیریال هم ککړ کړی دی. د دې ادارې ویان دی لیلا سامانی ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم دوی په دې برخه کې کومه څېړنه نه ده کړې خو ویلی شي چې روان جنگ د دې هیواد بیلابیل بنسټونه اړنګ کړي دي.
د دې ټولو لامل جګړه ده، زموږ په صحت او اقتصادي اغیزه کړي. ډېری خلک کله چې د کسب او کار نه پاتې کیږي او ښار ته د کار لپاره راځي نو بیلابیلې روحي ناروغۍ ورته پیدا کیږي. عمومي څېړنې نشته خو زموږ په ټولنه کې ډېر خلک دي چې روحي ناروغۍ لري، تل خفه او ناهیلي وي. دا ټول د جګړې له امله دي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د جګړو له امله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي نړیواله ورځ نمانځل کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان او ایست انډیز ترمنځ د هندوستان په لکنو کې د کرکټ یو ورځنی یا او ډی آی مسابقه روانه ده. افغانستان او ایست انډیز ته په دې مسابقه کې د 150 منډو هدف ټاکلی دی. ویست انډیز اوس هڅه کوي چې ورکول سوی هدف پوره کړي. ویست انډیز توانېدلی چې په 1600 کې 90 منډې وکړي. تر اوسه پورې 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي په افغانستان کې ځینې خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت د مقررې خلاف فعالیت کوي. د دې کمیټې چارواکو په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې د خصوصي ښوونځیو د فعالیت په تړاو د پوهنې وزارت د مقررې ډیری موارد نه عملي کیږي. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور لري.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک د چهار شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له پوهنې وزارت څخه خپلې ارزونې 5 راپور له رسنیو سره شریک کړ. د دې راپور د موندنو پر بنسټ د خصوصي ښوونځیو د فعالیت په تړه د پوهنې وزارت د مقررې ډیر موارد نه پلي کیږي. د دې کمیټې مسؤلانو سره لدې چې یو شمېر خصوصي ښوونځیو د ودانیو او درسي موادو په برخه کې د پوهنې وزارت لخوا ټاکل شوي شرایط نه دي پوره کړي، خو بیا هم ورته د فعالیت جواز ورکړل شوی. د مک په راپور کې راغلي چې خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت د مقررې خلاف لوز د کوونکو زیات فیس اخلي او د دې کار لپاره یې آزاد بازار پلمه کړی. د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب د مقررې خلاف د خصوصي ښوونځیو له لوري د یو نوي نصاب جوړېدل بل هغه ټکی دی چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک د دارالانشا رئیس میوند روحاني وایي په ځینو خصوصي ښوونځیو کې مذهبي افکار تدریس کیږي او حتی د طبي علومو مضامینو ته هم اسلامي بڼه ورکړل شوې.
فساد وجود لري، اونا میگن، اونا خودشان اعتراف میکنن که ما با
فساد شته او هغه خپل په دې خبره اعتراف کوي. یعنی یو ښوونځی چې د پوهنې وزارت د مقررې خلاف جوړ شوی وي زیات زیان رسول شي.
آسیب پذیری را نشان میده، یعنی به این معنی است که یک آسیب پذیری وجود داره.
د ښاغلي روحاني په خبره له خصوصي ښوونځیو څخه د پوهنې وزارت څارنه کمزوري ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د خصوصي ښوونځیو په تړاو ټاکل شوی مقررې د پوهنې وزارت لخوا د پلي کېدو وړ نه دي او همدا لامل دی چې اداري فساد ته یې زمینه برابره کړې ده. خو د پوهنې وزارت وایي د خصوصي ښوونځیو په پخواني مقررې کې ستونزې وي چې اوس په یاد مقرره کې تعدیلات راغلي چې ډېر ژر به تصویب او نافذ شي. د دې وزارت ویاند نوریه نصحت د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا
وایي زموږ په پخواني مسوبې کې یو لړ ستونزې وي، خو په دې برخه کې اوس یو نوې مقرره جوړه شوې ده چې د یو لړ اصلاحاتو وروسته به ډېر ژر پلی شي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک له اداري فساد څخه د پوهنې وزارت د پاکېدو په تړاو د دغه کمیټې د سپارښتنو په تړاو وایي چې په ټولیز ډول یو شمېر پلی شوي او یو شمېر نور د پلی کېدو په حال کې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په تیرو 15 کلونو کې نږدې 225 رسنۍ تړل سوي دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په دې شمېر کې 8 تلویزیونونه او 15 راډیوګانې هم شامل دي. امید ظهیرمل په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې له امنیتي ستونزو ورهاخوا مالي مشکلات یو بل ګواښته چې له کبله یو شمېر رسنۍ اوس فعالیت نه لري. دا قرب په 12 نیټه د یکشنبې په ورځ د زابل په مرکز کلات ښار کې د کلات غږ راډیو خپل خبرونې د مالی ستونزو له کبله بندې کړي. د دې راډیو مسؤل مدیر سمیع الله سعادت د مالی لوړېدل، د جواز او فریکونسي د تمدید لوړه بیا او اقتصادي ستونزې د راډیو د بندېدو لاملونه یادوي. خو کلات غږ راډیو یوازینۍ رسنۍ نه ده چې د مالی ستونزو له کبله تړل کیږي، بلکې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي په تیرو 15 کلونو کې نږدې 225 رسنۍ تړل شوې دي. د دې ټولنې اجرایي رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل د رسنیو تړل کېدو لوی لامل مالی او امنیتي ستونزې دي.
هو تلویزیونونه د 15 نه ډیر رادیوګانې دي او بیا شاوخه 200 چاپی رسنۍ دي او دوه د خبری آژانسونه ده.
کابل، پروان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لوګر، کندوز، زابل، بلخ، هرات او لوګر هغه ولایتونه دي چې په دې شمیر رسنیو پکې خپل فعالیت بند کړی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي داسې کومه تګلاره نه لري چې له مالي اړخه د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د نشراتو رئیس جعفر راستین ازادي راډیو ته وویل دوی د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره نه یوازې دا چې د پیسو د ویش حق نه لري، بلکې د دې برخې لپاره بودیجه هم نه لري. دی وایي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت تګلاره په دې ډول ده چې هره رسنۍ وکولی شي له خپلو سرچینو ګټه واخلي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي، که نه مجبور دي چې فعالیت بند کړي. موږ د دولت په چوکاټ کې په دې برخه کې د لاسوهنې حق نه لرو او نه هم پکې لاسوهنه کولی شو. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیان ازادي او ترخوای د رسنیو رشد یو له اساسي پرمختګونو ګڼل کېږي. د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې په 2013 میلادي کال کې خبرې شوې، په ټول افغانستان کې د رسنیو شمیر 2455 رسیږي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په روان کال کې دوی 15 نویو رسنیو ته د فعالیت جواز ورکړی، خو 15 پخوانۍ هغه تړل شوې دي. امید ظهیر مل، آزادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د سیمي په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې د تاجکستان او ازبکستان د پولي پر یو پوسټ تیر شپه شاو خوښلو وسلول برید کړي چې مرګ جوړبلې هم اړولې ده. د تاجکستان چارواکي وایي چې دغه وسلول د افغانستان څخه ور اوښتي و، تر اوسه کومې ډلې یا شخص د دې حمله مسؤلیت نه دی منلې. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د تاجکستان چارواکي وایي د تاجکستان او ازبکستان د پولي پر پوستي برید د اسلامي دولت ډلې داعش هغو وسلوالو کړی چې د افغانستان د کندوز ولایت له قلعهزال ولسوالۍ ورغلي وو. دا خبره د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د رسنیو دفتر نن په یوه خبر کړي بیان کې چې روسي خبري اژانسونو خپور کړی انکړی ده. په بیان کې ویل شوي چې دغه وسلوال د روانې میاشتې په پیل کې د افغانستان له پولي تیر شوي او د یوه ځانګړي ماموریت د ترسره کولو لپاره تاجکستان ته ورغلي وو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او د اسلامي دولت ډلې هم چې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو میاشتو کې په تاجکستان کې د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی، تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنه پیل کړې ده. د دې پیښې په اړه هغه تصویرونه چې د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د رسنیو دفتر خپاره کړي، پکې د یوه ویجاړ شوي موټر په خوا کې درې جسدونه ښکاري چې د داعش په بڼه تورې جامې په تن او ډېر سوځېدلې دي. د تاجکستان چارواکو ویلي تیره شپه شاوخوا 3:30 بجې شلو ناپیژندو وسلوالو د تاجکستان ازبکستان په پوله د تاجکستان د سرحدي ځواکونو پر یوې پوستې برید وکړ. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یوه بیان کې وویل چې شلو مخپټو وسلوالو د سلطان آباد د پولې د اشقابات په 4 پوستې برید وکړ. د بیان له مخې د حمله کوونکو د پشا تمولو لپاره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال محاصره او له منځه یوړل شول او ځنور ژوندې ونیول شول. چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې د پوستې یو سرحدي ساتونکی او یو بل د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت کارکوونکی وژل شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عملیاتو په نتیجه کې د حمله کوونکو 4 موټر هم له منځه وړل شوي دي. دغه سرحدي پوسته چې تیره شپه پرې برید شوی د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه په جنوب لویدیځ کې 50 کیلومتره لرې پراته ده. د رویټرز د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تیر کال په تاجکستان کې د 4 لویدیځوالو بایسکل ځغلوونکو د وژلو او په میاشت کې په یوه زندان کې د هغه بلواچه لسګونه کسان پکې ووژل شول د پیښو مسؤلیت اخیستی و.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سمیس کې لیکلي د لوګر درویش کلی ته د برق پایې راغلی دی، خو برق څخه محروم یو. هیله ده چې توجه وسی. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي د افغانانو پیچلي خبري او په خپلو کې بې باوري له سولې سره مرسته نسی کولی. نبی الله زابلی د زابل لارغنده بلی کې په افغانستان کې ډیری ځوانان بیکاره دي. هیله ده چې مسؤلین دې مسئلې ته توجه وکړي. خان محمد اسلام یار له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید شفاف رایه حساب کړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالۍ لیکلي، د تخار د درقت په ولسوالۍ کې چې کوم ماشومان د ماین په چاودنې کې د شنبې په ورځ شهیدان سوي دي، د هغو شهیدانو کورنیو ته صبر غواړو. د جعفري په نامه اوریدونکي لیکلي چې په بغلان کې د پوهنتون د یوه استاد په مرګ زیات خوابه دي، دوی د وطن سرمایه ده. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه په خپل بل اسمس کې لیکلي، په حکومتي ادارو کې اکثر چارواکي په اداري فساد کې ښکېل دي، باید چې دوی له دندو لرې کړای شي. او په تلو تلو کې د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ وروستی حال دا دی چې ویست انډیز تر اوسه پورې 15 اویا منډې کړي دي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي. افغانستان ورته د 115 منډو هدف ټاکلی دی. اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله له فرشتې